لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل، ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن جلال آباد ته لاړ شي او د جلال آباد د وروستۍ دردونکې پیښې له قربانیانو سره وګوري او هم یوې غونډې ته وینا وکړي. د نورستان ولایت له واما ولسوالۍ څخه مخکې د قاري محمد مدني په نوم په یو پیغام کې همدا غوښتنه له افغان ولسمشر څخه کړې وه. مدني که چیرې دا پروګرام اوریدلې وي، هغه د اشرف غنی جلال آباد ته ورځي او د وروستۍ د دونکو پیښې له قربانیانو سره ګوري او هغوی ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي. د ازادي راډیو خبریالان په جلال آباد کې شته او د دې سفر او دغه راز د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه به تاسو ته معلومات درکړو. افغان ولسمشر د جلال آباد د پیښې مسؤلیت د داعش په غاړه اچولی، هغې ډلې چې ویلي دي دا حمله اوس چې البته اوس یې ویلي حمله دوی نه ده کړې. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی، خو اوس به بیا هم نړیوالو موضوعاتو ته مخه کړو. ملګرو ملتونو د یمن د شخړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې پر خبرو ټینګار وکړ. حوثي یاغیانو هم چې له یوې میاشتې راهیسې پرې بمباري روانه ده، د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې د خبرو هرکلی کړی. خو د عربستان په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادو پوځي چارواکو په مصر کې غونډه وکړه او د یمن د جګړې لپاره د عربي هیوادو د ګډ ځواک د جوړېدو ملاتړ وکړ. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون په یمن کې د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه او وړاندیز یې وکړ چې د ملګرو ملتو په مشرۍ د سولې خبرې پیل شي. بان کی مون تیره ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل، کله چې ما دا راپور واورېد چې جګړې بیا سخته شوې نو ډېر اندېښمن شوم. د سیشن بی پورز عربستان اعلان کړی وو چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د ایران د متحدو حوثیانو پر ضد به هوایي بریدونه ودروي، خو تیره ورځ د عربستان په مشرۍ دغه حملې په داسې وخت کې بیا پیل شوې چې د مصر په مرکز قاهره کې د یو شمېر عربي هیوادو لوی درستیزانو د حوثیانو پر ضد د یوه ګډ ائتلاف په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې د عربي ټولنې مشر نبیل العربي وویل، په دې اړه زه غواړم واضح ووایم چې د داسې یوه ګډ عربي ځواک جوړېدل په هیڅ ډول د یوه نوي پوځي ائتلاف جوړېدل نه دي او یا هم د کوم هیواد پر ضد د یوه ځواک تشکیل دی. د دې هدف له تروریزم سره مبارزه او د عربي هیوادو او سیمې ثبات دی. دا ځواک به په ګډه د عربانو پوځي او امنیتي هڅې ګړندۍ کړي. دا ائتلاف د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو له اصولو سره سم دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د حسینو په وینا خبر ورکوي چې دوی د سولې د خبرو هرکلی کوي. په هغه بیان کې چې د چهارشنبه پر حسینو خبر کړ، پر دې ټینګار شوی دی چې د ملګرو ملتونو په مشهید د سولې خبري وشي. حسینو چې پروندا بیان خبراوه، د دوی په زرګونو پلویانو په مرکز سنا کې لاریون وکړ او شعار یې ورکړ چې د سعودي امریکا یرغل دی پر یمن پای ته ورسی شي. حسین چې د یمن په لویه برخه واکمنان دي، د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح ملاتړ ورسره دی. د الجزیرې تلویزیون په وینا صالح هم په دې شرط د سولې د خبرو پلوي کړې ده چې د عربستان په مشرۍ په یمن باندې هوایي بریدونه ودرول شي.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو دوله ساعت خبرونه کوي. په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام پسل اشاره 15 څپه د ازادي رادیو 1290 خبرونه د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو اوریدلې شي او له 1290 وروسته د سهار تر وو بجو هم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلې شي. بیا هم په منځنۍ ختیځ کې تم کېږو د چک جمهوریت د لرغونو پوهانو یوې ډلې په یوې داسې پروژې کار پیل کړی دی چې له مخې به د عراق په موصول ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د ویجاړوونکو اقداماتو له کبله دغه هلته لرغونو آثارو ته د اوښتي زیان نقشه جوړه کړي جوړیږي. البته د داعش ډلې په عراق او سوریه کې تر خپلې ولکې لاندې تاریخي سیمو کې ګڼ تاریخي او لرغوني آثار له منځه وړي او لا هم په ځینو سیمو کې د دې تاریخي آثارو ویجاړول دوام لري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له اجمل انا اورو.
په داسې حال کې چې داعش تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د تاریخي آثارو په لمنځه وړلو پسې پلکونه راخیستي او نړۍ ننداره کوي، د چک جمهوریت د لرغون پیژندونکو یوه ډله هڅه کوي د عراق د یو ښار لرغونې معماري خوندي کړي. په سوریا او عراق کې داعش تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ګڼ تاریخي آثار، ودانۍ او هنري کارونه لمنځه وړي، خو په موصل کې په دې اړه اقدامات ډېر څرګند دي. دغلته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې ښار د لرغونې میراث ډېره برخه لمنځه وړي. د شمالي عراق لپاره د چک د لرغون پیژندونکو د ماموریت یو غړی او د لویدیزی بوهیمیا د پانتون استاد کارل نواتسک وای له بده مرغه د عراق په معاصل خار کې د داعش اقدامات د ټولو لرغون اثارو د لمنځه وړلو ښکارندوی دي. د نوموړي په وینا داسې ښکاري لکه د موصل د خار پر تاریخي یادګارونو پریښو او وناناتو چې هدفي برید شوی وي. په دې برید کې ټول هغه څه هدف دي چې دې خار لا خپلې ماضي څخه په میراث راوړي. نواتسک کوي په عراق کې کلتوري ټول وژنې سخت په اندېښنه کړی او له همدې کبله د او د چک جمهوریت ځینو نورو لرغون پوهانو پریکړه کړې چې یو څه وکړي. د لرغون پوهانو د چک د علومو د اکاډمۍ د شرقي څېړنو د انسټیټیوټ سره په ګډه په یوه داسې پروژه کار پیل کړی چې هدف یې په موصل کې د داعش د فعالیتونو د اخیز یوه پراخه نقشه برابرول دي. دوی وایي په دې برخه کې شته علمي څېړنې، د آرشیف سرچینې، عکسونه د ځایي خلکو لخوا، رپورټونه او د سټلایټ تصویرونه کاروي او هڅه کوي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د ویجاړۍ په اړه چې څومره ډیر معلومات راټولولی شي هغه راټول کړي. نواتسک وایي د موصل کلتوري میراث تر ډیره د دې خار په معمارۍ کې و چې د خارې د تاریخي ودانیو په یو ژوندي موزیم بدل کړی و. د نوموړي په وینا د موصل دا ځانګړتیا په نړۍ کې بل سیال نه لري. خو کله چې دا خار د داعش تر واک لاندې راغی د غلطه د یونس پیغمبر مزار او یو تاریخي جماعت په کندواله بدل شول. همدارنګه د وسلواله ډلې داسې ویډیوګانې هم خبرې کړې چې ترې سرګندېږي وسلوالو د موصل په موزیم کې ولاړې مجسمې له خاورو سره خاورې کړې. نواتسک وایي د موصل په خار کې پر تاریخي آثارو سخت گزار شوه. نوموړی اټکل کوي چې لږ تر لږه د موصل شپږ دېرش مهم لرغون یادګارونه ویجاړ شوي. دا چې کې لرغون پیژندونکي زیاتوي دا وخت زیان ډیره برخه نه جبرانیدونکي ده. د دولسمې او دیارلسمې پیړۍ آثار دا مهال نه درک شوي. په دې کې داسې آثار هم شته چې د نواتسک په وینا دوی یې په اړه بشپړ اسناد او معلومات هم نه لري. نوموړی وایي د موصل له موزیم او دغلته له کلیساګانو یو شمېر لرغوني آثار ایستل شوي او ښایي د داعش د تمویل لپاره په تور بازار کې پلورل شوي وي. د نواتسک په وینا د چکی لرغون پوهانو د کار روستي نتایج به په څو میاشتو کې څرګند شي. خو نوموړی هیله لري چې تر هغې به د داعش وسلواله ډله د عراق له دغه لرغوني ښار څخه ایستل شوي وي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی داش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یک سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په دې راکوې ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه مو په تاجکستان کې د افغان بندیانو ستونزې ته ځانګړي کړې ده. د تاجکستان په دوشنبه خار کې دغه بندیان وایي چې افغان حکومت تر دې دمه افغانستان ته د دوی د انتقال په اړه کوم اقدام نه دی کړی. سره له دې چې موږ د انصاف په لټه کې د یوې تېرې خپرونې له لارې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره دغه مسله طرحه کړې وه او د دې وزارت وایاند ویلي و چې دوی به تاجکستان ته د دغه ستونزې د څېړلو لپاره یو پلاوی ولیږي. خو په تاجکستان کې دغه بندیان وایي چې افغان پلاوی تاجکستان ته نه دی تللی او د دوی ستونزه پر خپل ځای پاتې ده. من خود افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره خبرې وکړې. هغه ویل چې یو آیات به موږ تاجکستان ته د دغه باندېانو د پاره ولېګو. آیا هغه تر اوسه د آیات نه ده لېږلې؟
د
بالکل دروغ وای چې نه یاسته د خسته نه بسته بعد لغنم بیا خو کنټرولګري ته هغه وکړو کنټرولګري وایي چې دا خبرې خطه نه اساس نه لري دروغ دي په نامه دي سراج الحق دا خبرې وکړې ما زولاد په لکه یو کارمن دي دغه وزارت خارجي دلته یو تاسې هغه ډېره اعتام کې راغلی و 2012 کال باندې هغه سره م خبرې وکړې ته هغه ته مې یو هغه ویلې چې سراج دا شکې مستقې دروغ وایي دا خبرې د دوسته دي کنسول نه هم پوښتنه وکړه بیا هم زه سره هغه ونیوم چې نه مني درته وایي کانفرانس کوم وایه ته په خپله غوږ ورته ونیسه
بیا موږ داسې واورېده چې تر هغې مرکې وروسته د تاجکستان د حکومت تاسو سره په بندیخانه کې ډېر بد چلند کړی او تاسو یو اهلي ټاکولي وایي دا څنګه مسله وه
بالکل بالکل دا خو یواری نه ده په جواری نه ده دا په کرتو ده موږ خپله دغه خپله سړی نه زموږ په لاس کښې ده پوه شي هره لحظه هره دقیقه چې ستا سره خبرې کوم د سړی نه هم په لاس کښې ده موږ ذاتي نور له ژونده نه ده راتلي یاستو بالاخره نور ذاتي موږ ته لاره نه ده پاتې موږ فقط تاسې ته اول خدای دوم تاسې د منه نیولې تاسې زموږ دغه شکایت د حقوقي بشر ته تاسې فکر وکړئ چې دوی نانې وهي دوی وایي چې موږ سوله کوو د طالبانو سره واورول چې ته پېنځه دانې پنجاب دی همسایه دولت نه نیولی ولې چې ته په دغه سره لاکې کړو زه سره خم تور ته دغه سره چوله وکړې چې دا څه شی په وسه پوره کړي خو نور تر څو پورې دا خلک تاسې غولوی دروغ ورته وایي ډېرې فرخوندۍ لپاره چې مثلا هغه هلته خلکو مړه کړله موږ نه په سلهاوو سلهاوو فرخوندۍ همدغه کښې ژوندۍ کونډې پراتې دي خو موږ هم اولادونه لرو موږ هم خوندې لرو موږ هم میندې لرو ښځې لرو ناموس لرو
اوس په تاسو قید ختلی هلته تاسو محکمه شوي قید در باندې ختلی
موږ د سږې شپږم کال د سکفت را باندې ختلی په دې زندان کښې پراته افسرین دلته درې اتیا کسه موږ په هغه تاریخ کښې زموږ نه ډېر کسه بوتلل افغانامان بوتلل دلته خپل وطن د امني وروره خپل وطن داران دي پنجرانو تېران ته دا فوضي خو پوچ دی هغه یې بوت
اوس هم مشکل څه دی څه غواړئ
مشکل همدغه ده موږ دې څوک نه ازادوي موږ ته دې نور هم قیدونه را کړي موږ ته دې وي جزون ته دې زه را شو اخر د دغه وطن خو دې موږ خپل وطن ته بوځي خپل مغه ته پرې بوځي موږ ته پېنځه ورځې خپل اولاد خپل پلار خوندې وبینو اقلا یو درد خو به دوا کړو مریضان ته دوا نه شته ده یو بربر دې دې وته مریضان دې په بده حالات دي اخر اخر د انسانانو څه نو نور وایي خو ناست خو اخر همدومره کې دې نور دې نور موږ څه شی وکړو څه چاره وکړو بیا اوس راګرم سپینګیري لګېلي دي په کابل کښې دي پوه شوې پاڼې ورکړې ټولې ورسره دي کاغذونه ورسره دي نو را که به یې څوک احساس کړي یا به یې پوښتنه کړي یا خل اخر نو موږ داسې څه وکړو چېرته لاړ بیا اوس مور مې په کابل کښې ده پوه شوې پښه یې نهشته ده یوه پښه یې نهشته ده په پلاستیکي پښه باندې تللې ده په کابل کښې دې موږ لپاره مه کېږي د خدای لپاره په کومنګ
موږ په تاجکستان کې د افغان بندیانو ستونزه د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون له رئیس عبیدالله بارکزی سره شریکه کړه. بارکزی صاحب، موږ د انصاف په لټه کې په نامه یو پروګرام لرو. دې ته څو ځلې د تاجکستان نه یو شمېر بندیانو زنګونه ول ټېلیفون لارې تماس ونیو. دوی وایي چې دوی په تاجکستان کې ډېر مشکلات لري او د تاجکستان حکومت په دوی ډېر ظلم زیاتی کوي، خو افغان حکومت هېڅ دوی سره مرسته نه کوي. او په وار وارې په داس حال کې چې موږ پخوا یوه خپرونه جوړه کړې وه، د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د دې بندیانو د انتقال دپاره به اقدام وکړي، یو آیت به ولېږي. اوس بیا دې بندیانو موږ سره تماس نیولی چې بهرنیو چارو وزارت اصلا آیت نه ده لېږلی او دوی د یاده ایستي او دوی د تاجکستان په بندیخانو کې ډېر وهل ټکول کېږي. نو څنګه دغه موضوع تاسو معلومات لرئ؟ ځکه د دوی کورنۍ په کابل کې دي او دوی ویلي چې ولسی جرګې ته به هم لاړ شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ستاسو د راډیو د لارې د ګران افغانستان پر پر ته خوند ورون ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. دوم په خواشینۍ سره باید ووایم چې د دا بندیانو د آیا او غوښتنه خو پر ځای ده، دا د دوی مسلم حق دي او باید د افغانستان دولت مصمم وایي چې د خپلو شهروندانو د خپلو اتباعو حقوق په داخل او خارج کښې د کشور ساتلي وایي. اما بدبختانه باید وایم کم حکومت افغانان په داخل کښې د افغانستان په زندانو کښې وهل کېږي، څه کول کېږي. بګرامو ته یو زندان و، تاسو لیدوی د کندهار میدان ورته بل زندان و، د جلال آباد میدان ورته بل زندان و. تر اوسه پورې افغانان په داخل کښې هم څه کول کېدل هم وهل کېدل، د خارجیانو امریکایانو د لاسه هېڅ شی پته نه شو کولی. بیا چې هغه مخکني رئیس جمهور په ډېر تپ تلاش زندانونه دوی څه واخیستل شول، دا ځایو څه وویستل شول، اوس بیا درې څلور قسمه استخباراتي ډلې تپلې د منطقې او فرا منطقې یعنی د سیمې او نړیوالې ستراتیژي استخباري طاغوتي قدرتو د خواسته د طالب او داعش په نامه ډلې دي چې تاسو ولیدل چې په تیرو اوس ساعتو کې موږ تقریبا 250 نفره شهیدان د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې درلودل تقریبا تر 350 مدیر زخمیان درلودل افغانان په خپل کور کې هم په اور کې کړېږي په پاکستان په زندانو کې هم کړېږي د ایران په زندانو کې هم کړېږي د تاجکستان هم د مځکې مخ د افغانانو د بچیانو دپاره د اور تنور دی هېڅ ځای د راحت ساه افغانان نه څښی ځکه موږ د تاجکستان سره پروتوکول هم درلودی قرارداد هم په ولسي جرګه کې پاس و د بندیانو تبادلې دپاره اما متاسفانه باید ویم چې کم حکومت کم رئیس جمهور کم وزیر خارجه باید د دې پوښتنه وکړي څوک یې وکړي چا په وزارت دا خلک نو دا دغه عمل چې تر اوسه د دغه خلکو پوښتنه نه ده شوې د دوی په حق کې د افغانستان د اتباعو په حق کې یو ستره جفا بولم باید د افغانستان حکومت ژر تر ژره خصوصا وزارت خارجه لاس په کار شي زموږ بندیان چې په تاجکستان کې ویل کېږي څه کول کېږي هغوی راولي دلته د خپلو نافذه قوانینو په اساس مجازات شي که وار د جزای ورته سزا ورکول شي او که هغوی برعکس حاصل شي هغوی آزاد کړل شي.
او بارکزی صاحب دغه بندیان یو کس چې موږ سره یې خبرې کړې وې بیا د تاجکستان په بندیخانه کې تر مرکې وروسته دا وهل شوی و او بیا ته روغتون ته وړل شوی و دغه ټپونو له امله دی وایي چې مور په کابل کې ده مور یوه پخام نه لري پخې ساختګي ده او سپین سرې ښځه ده لاندې باندې منډې وهي حکومت ته ځي ولې څوک غږ نه اوري نو تاسو د دغه بندیانو د انتقال دپاره څه کولی شي حکومت ته مثلا څه لاره باید تاسو حکومت ته پیش
که چیرې احیانا د دغه بندیانو پیوازان او قریبان راشي ولسي جرګې ته یا زموږ کمیسون کې چې د عرایض او شکایات اورېدلو کمیسون دوی عریضه راوړي موږ به انشاءالله د دوی غږ د چارواکو تر غوږو ورسوو او همچنان به مربوطه اصطلاح اراکین د دولت ولسي جرګې ته او کمیسونو ته راوغواړو د هغوی سره به دا خبره وکړو دا د دوی حق دی باید اتمن د دوی په فکر کې وشي افغان حکومت او د دوی غم وخوري او د دوی په انتقال کې جدي ګام واخلي
یعنی دوی چې درغله بیا به تاسو څه اقدام وکړئ څه به وکړئ څه وخت درشي
دا به هر وخت دوی کولی شي چې زموږ کمیسون ته مراجعه وکړي موږ به د خارجه چارو وزارت مقام ته انشاءالله بلنه ورکړو وزیر صاحب به کمیسون ته راوغواړو
دغه غنیمت ته د پښتو کې خېږي یعنی دا امکان لري چې د افغانستان حکومت دوی تاجکستان نه انتقال کړي افغانستان ته
بلې و مقرداد لرو سره
بلې تاسو نه مننه ډیره مهرباني تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې لمون سره یوازې د شنبه او یک شنبه په ورځو طرح کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029 8 29 0 20
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري
د حقیقت صدای د خبرونه درنو مينوالو زموږ همکار جمشید حبیب زاده چې په دې روسیو کې بدخشان ولایت ته سفر کړی او د افغانستان په شمال کې د 209 شاین قول اردو د ارکان د رئیس خاغلی غلام حیدر حیدر سره د بدخشان د وروستي امنیتی وضعیت په اړه مرکه کړي چې تاسو پام ورته راړو
جنرال صاحب غلام حیدر حیدر رئیس ارکان قول اردو
د افغانستان په شمال کې د 209 شاین قول اردو د ارکان رئیس ښاغلی غلام حیدر حیدر مننه کوم چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ لکه څنګه چې ولسمشر ویل چې ولوا به ډیر ژر جوړ شي نو کراته وای دغه لوا څو خپل کار پیلوي
مردم بدخشان یو استقبال شایانی از شخص جلال ناب محترم رئیس جمهور
د بدخشان خلکو له ولسمشر څخه خار کلی وکړ د خلکو سره تر کتنې وروسته یو امنیتی غونډه وشوه چې پکې د بدخشان د امنیتی وضعیت په برخه کې راپور وړاندې شو څرګندونې په دې اړه وی چې د شتګ واخونو او نامنیو د مخنیوي لپاره د قول اردو په تشکیل کې یو نوې لوا جوړیږي چې ډیر ژر به د غلیوا د بشپړو محاربوي تجهیزاتو سره خپل کار پیل کړي
وعده زیر دادم که ما این جزوتا ما به زودترین فضا با تجهیزات مکمل ما رو ببینید در اختیار شما گذاشته میشه
بیشتر کدام ولسوالی ها تحت تهدید هستند؟
ډیرای کوم ولسوالی تر تهدید لاندې دي او هغه پوستې چې مخالفون نیولې دي اوس په کوم حالت کې دي؟
کل اردی د صدرنوی شاین بجیت تامین امنیت امای پولیس
د شاین دو سو نهم قولی اردو د جرم او وردوج د امنیت او د پولیسو د ملاتړ په برخه کې په پوستوار ډول لپخوانه فعالیت لري. په دې وروستیو کې د بهرنیو تورستان لخوا چیچنیان دي، تاجکستانیان دي، چترالیان دي او نورستانیان، ځکه پاکستان سره هم پرانیست سرحد لرو. دغه کسان خپل او حتی ښځې او ماشومان یو کال کېږي چې په خوسته کې د دولت پر ضد فعالیتونه لري او د ماین انتحار او چاودنې د تریدنګ په برخه کې د افغانستان په ولایتونو کې فعالیت لري.
ولایت افغانستان یوه فعالیت میداشته باشه.
از ازبکستان
هم؟ ازبکستانیان هم شته؟
بله، حتی قزاقی هم هست.
هو، حتی قزاقیان هم شته. لکه څنګه چې تاسو معلومات لرئ، د تیر کال په محاربوي فعالیتونو کې د جرم 15 سیمې تر سخ ګواښ لاندې وي. د تګابې کشم په ولسوالۍ کې هم ځانونو ته کورونا او قرارګاګانې جوړې کړې وي، خو موږ هلته ښه فعالیتونه درلودل چې شاوخوا شپېته 15 د دغو کسانو څخه چې ښځې او ماشومان هم ول نیول شوي او وژل شوي دي، چې یو شمېر مرکز ته هم انتقال شوي دي. د دوی فعالیتونه داري چې د افغانستان له سرحدونو به لار پیدا کړي او نورې سیمې هم نام نکړي.
اهداف یې کې یادارن یا میخواین کې راه پیدا بکنن به بینون از سرحدات افغانستان و مناطق دیگه را هم یا نارام بخیر.
مثلا دودوی هدف چه ده؟
مثلا هدفشان شاید در کشورهای آسیا میانه باشه.
هدف خیلی د منځنۍ آسیا هیوادونه وي، د مخدر موادو قاچاق او تاسو پوهیږئ چې په کران او منجان کې د لاجورد یو کان هم شته چې دوی د غیر فنی کیندنې څخه باج اخلي او لدې طریق ځان تمیلوي او د بدخشان په ختیځه برخه کې نام نه جوړی کړی دي.
در وایدا اداري شرقي بدخشان البته برانده خند.
در رابطه با این تلفات که وارد شد و تعداد سربازای ما را سر بریده
درسته و تلفات و پرده دول دول معلومات خبر شد. تاسو وایه چه په دقیق دول څومره افغان پوزیان او څومره مخالفین وژل شویدی؟
چه تعداد از مخالفینی که خارجی هستن از کدام کشورها کشته شدن و چقدر بازداشت شدن؟
ما خدمت شما صریحا برز برسانم و جمعا تلفاتی که به دشمن وارد شده.
زه باید وایم هغه تلفات چې دښمن تا وختي ټول وویش کسان ټپیان شوي، چې د عمر اسلام په نوم د دوی مشهور قمندان هم پکې وو. دوی د مخ خپل فعالیتونه طرحه کړي ول او د حاجی په نوم یو څوک چې د دوی کلیدي قمندان وو او د ماینونو په ایښودلو کې ډیر مهارت درلودو او په دې برخه کې ترن هم ورکولو دا وژل شو. 15 کسان نور هم وژل شوي دي.
در بیل 15 نفر از یو امی آجی مشهور به بلال که یکی از قماندانان کلیدی از یا به حساب میده.
چه تعداد از تروریست خارجی بازداشت شدن؟ متعلق به کدام
کشور؟ چمره بحرانی تراغر ول پدی پیکه که او دکوم و هیوادونو؟
یا متعلق به کشورهای ازبکستان هستن، قرغزستان هستن، قزاق هستن، چیچینیا هستن، ایورای چین هم میگن.
دوی د ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان او چچنیان دی، تاجکستانیان دی. موږ نه کسان نیولی چې 15 209 شاین قولی اردو ته انتقال کړي او شاید 3 کسان هم د امنیت دولتي پر ریاست کې وي.
تقریبا 3 نفرشان در ریاست امنیت دولتي شاید موجود باشه.
بله، یک مسئله که ایم من در حال ابهام مون که
دلته پړه د چاو چې دغه پیښه رامنځته شوه، داسې راپور نه خپره شوي چې د افغان ځواکونو د وسایطو تیل خلاص شوي وو، او بله دا چې په افغان پوست کې هم ځینې ځواکونه وو چې معامله یې کړې وه.
معامله کردن چقدر اینی مسئله را میخواییم که از شما داشته باشیم؟
من شریفانه براتان خدمتان برد برسانم که این دیدگاه شخصی مردم است، ولی مسئولین ما هستیم، باید از ما گزارش گرفته شد.
داد خلق خپل شخصی لید لوره ده، مسئولین موگیو او باید لمنگ راپور واخیستل شی. زه ده روغنیات و مسئله را دوام، ده دوی وسایت و هر چه در لودل خو جغرافیایی موقعیت پیچله او حمله هم پراخوا او دخمن ها غلاری هم ترده وی چه دوی باید پری شاعت شوی ول او یو پا یو جگل روانه و او دوی دیر پا میران و جنگی دل.
سر با قهرمانونه با شامت یا جنگی دل.
یعنی سرالنگاری هیچ وجود نداشته؟
یعنی هیڅ ډول بیغوري نه ده شوی؟ که نه ده شوی نو یو چارواکی ولې نیول شوی دی؟
قماندان کندک بالای وظایفش نبوده دیگه.
د کندک قماندان په خپله دنده کې نه و. اواغ نظریات چې ورکل شوي ول ښایي هغه بل څوک چې د ده پر ځای و د عملي کولو وړتیا به یې نه درلوده. د افغانستان د دفاع وزارت نه یو حقیقت موندونکی پلاوی او دغه شان هغه تدابیر چې موږ د قول اردو په کچه درلودل، موږ ژر تر ژره د استخباراتو مدیریت او حقوقي پلاوی ولیږو چې قضیه وڅېړي. کوم ډول ډول ارقام چې خپلې دا زموږ ځواکونو ته ستړي کوونکي دي، کوم کسان چې دا خبرې کوي مسؤول ندی او خپل شخصي دي دورې ده. موږ بشپړ راپور ولسمشر او لوړپورو چارواکو ته ورکړو او دقیق ارقام مو هم بیان کړ.
و ارقام دقیقه ما خدمتشون به عرض رسوندم.
بودن نظر داشته امیم میزان
دغه غوښونو ته په پام سره افغان ځواکونه تل د تجهیزاتو د نشتون له امله شکایت درلود. ولسمشر په دغه سفر کې کوم ژمنه وکړه چې د بارانه تراګرو په وړاندې به افغان ځواکونه ښه تجهیز او پیاوړي شي.
نیروهایی که د اینجا با امی تروریستای بین المللی می جنگن تقویت بیشتر شوند.
رئیس به جمهور توجیه و ادارات خاص خود در رهبری قرارگاه ستر درستیز داشتن که در اینجا
ولسمشر خپل سپارښتنه او لارښوونه درلوده چې په دغه امنیتي غونډه کې د ستر درستیز لومړی مرستیال او د ارکان رئیس موجود ول او دوی ته لازم لارښوونې وکړي چې تر دې وروسته پاملرنه وشي او د اکمالاتو او تجهیز سمه پوښتنه او اشاره هم دا و چې کومو کسانو چې سرونه پرې کړي دي سرونه به پرې شي.
سر بریدن شاید سرشان بریده هم شوه.
و به عنوان سوال اخیر
چیز دروسته پختنه په توګه غواړم پختم چې دغه مخالفینو پر وړاندې عملیات به کله پیل شي؟
آغاز خواهد شد.
معاون اول مقام سر درسیز یا لوی درسیز وزارت دفاع البته د اینجا
دستر درستیز مرسیال او د کورنۍ چار وزیر دلته راغلی ول او د کورنۍ چار وزارت د عامه نظم قماندان هم چې ځواکونه د وردوش په دره کې موجود دي او زموږ ځواکونه هم موږ ته لازم لارښوونه وکړي او زه اوس مهال په یو لوی عملیاتي پلان او د امنیت په ټینګښت کار کوم چې تاسو به ان شاء الله د ملکی دلو شاهدان اوسئ.
شما شاهد خاط بودین که باز مصاحبه های بعدی را در اجرای پلان گذاری ها در تحقق تطبیق شما را با خود داشته باشیم و انعکاس خواهد داد.
تشکر جناب صاحب. یک سوال ما که جواب مان که مناطق که در تصرف
مننه جنرال صاحب زما یو پوښتنه چې به جواب پات شو هغه دا چې اوس مهال کوم سیمې له مخالفینو سره دي او کوم ته ګواخ متوجه دی؟
در بدخشان 5-6 ولسوالی در تعدید البته در تعدید است.
په بدخشان کې 15 ولسوالیو ته ګواښ کېږي لکه وردو، جرم او نورې، او مخالفین پخوا هم په درې خوسته کې ول او هلته یې قرارګاګانې موجودې دي.
مناطق در کندروز هم قبلا هم در داخل درې خوسته بودن و قرارګاه و پناهگاهشان بوده.